پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنی خبری خپرونه ته مو زنور یاس نوری هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د حکومت په رسمیت پیژندلو په نه پیژندلو سره یې په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخه نیولې ده.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو کې زموږ سره خلک همکاري وکړي، خو دوی نور هم موږ وټکول.
د رئیس الوزرا د نننیو څرګندونو موضوع به د اقتصادي چارو له یوه پوه سره وڅېړو. په هلمند کې د خوار ځواکو ماشومانو شمېر زیات شوی دی.
لکه پر لارې تلاس ولکه یا ګرځېده سه ولکه یا خبرې کوله چې ولکه یا کېدله سه بس په کب ورځ بیا ژړل.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق مسؤلین وایي په افغانستان کې د 50 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاینونو په ترسره کولو سره به د پولیو ټغر له افغانستان نه ټول شي.
نشرین ملی ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین څاڅکي ورکړل سي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ، په داسې حال کې چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ د اوکراین پر سر کړکیچ اوج ته رسېدلی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیف ته ورسېد. تغراز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان پروګرام هم مهیروي، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله الدین دا خبرونه چمتو کړي دي.
ملګری ملتونه وایي هغو سره باید حساب کتاب وشي چې افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي. د یو راپور موندنې ښیي چې افغانستان کې څه باندې 1,000,000 کسانو دندې له لاسه ورکړي، او امریکا وایي هره شیبه امکان شته چې روسیا پر اوکراین برید وکړي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو په تیر له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. میشل باشلی دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې ځانګړې غونډې ته وکړې چې د ناروې په بلنه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. هغه یادونه وکړه چې د ښځو او نجونو بنسټیزو حقونو ته نه پاملرنې د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان اړولی، په داسې حال کې چې دا هیواد له یو بېساري بشري بحران سره لاس او ګریوان دی. میرمن باشلی زیاته کړه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالانې، ژورنالیستانې، مدافع وکیلانې او قاضیانې له پرله پسې ګواښونو وروسته یا له هېواده وتلو ته اړ شوي دي او یا هم پټې ګرځي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنرې له امنیت شورا وغوښتل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون د دفتر یا یوناما په تشکیل کې د بشري حقونو یوه ځواکمنه څانګه رامنځته کړي. طالبانو له دې وړاندې بیا ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. د کارګرانو نړیوال سازمان ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 1,000,000 زیاتو افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتونو اړوند دا سازمان ټولو وګړو ته د معیاري او مناسب کار د برابرولو لپاره هڅه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د خبر لمخې ILO په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي د بحران د افغانستان اقتصاد له پښو غورځولې او د کار مارکیټ یې زیانمن کړی دی. راپور زیاتوي چې روان وضعیت په تیره د ښځو او هغو خلکو لپاره سخت دی چې په کروندو، دولتي ادارو او د عامه خدماتو او رغنیزو چارو په برخو کې کار کوي، ځکه د خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او ډیرو یې خپلې تنخواګانې هم نه دي اخیستي. د راپور لمخې په افغانستان کې ډیر شرکتونه په معلق حالت کې دي، ځکه زرګونه افغانان هر ورځ له هیواده وځي. د ILO د اټکل لمخې ښایي تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې د 900,000 او 900,000 ترمنځ دندې نور هم له لاسه وځي. طالبانو له مرستندویه موسسو وغوښتل چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې طالبان وایي چې دوی هم له دې کسانو سره کومک کوي. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري ازادي راډیو ته د شویو مرستو په اړه وویل.
د هغه شهیدانو کورنیو سره 50,000 افغانۍ نقد کومک وسو، او کم کسان چې زخمیان وو د هغو سره 25,000 افغانۍ همکاري وسوله.
په بادغیس کې د دوشنبه په ماسپخین دوه زلا زلزله وشو چې د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه شپږ ویشت کسان د دې زلزلې له امله مړه شوي دي. سلګونه کورونه نړېدلي. په بدخشان ولایت کې برف کوچ درې کسان وژلي دي. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون شپه د راغستان ولسوالۍ په خمبیل او پتیر سیمو کې شوې ده. هغه زیاته کړه چې په پیښه کې پنځه نور کسان ټپیان شوي هم دي. ښاغلی احمدی وایي چې د سیمې د اوسیدونکو او د طالبانو امنیتي ځواکونو د هڅو په نتیجه کې یو شمېر کسان چې تر واورو لاندې بند پاتې وو او ټپیان وو هم ژغورل شوي او د ولسوالۍ کلینیک ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي. ترنو لسکلنو کومره افغان کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې پرون ناوخته پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 دیرش منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لسکلن څخه کم عمر لوبډلې د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې په خپل لومړی لوبه کې پاپوا نیوګینی لوبډلې ته په ستر توپیر ماته ورکړه. له دې وروسته افغانستان له پاکستان او زیمبابوې سره خپل لوبې ترسره کوي.
افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبې په ورځ له زیمبابوې سره مسابقه وکړي. د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په ویسټ انډیز کې د جنوري په 14مه پیل شوی چې د فبروري تر 15مه دوام کوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړی چارواکی خبرداری ورکوي چې هر شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. د چارواکي پرون د کیف او برلین پر لور د بهرنیو چارو د وزیر د تاک پر مهال دا خبره وکړه. ټاکل شوی ده چې انتونی بلینکن له اوکراینی چارواکو سره همداراز له اروپایي متحدانو سره بیړنۍ غونډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې سفر پر مهال په جنوا کې د روسیې له بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم خبرې کوي. روسیې شاوخوا یو لک پوځیان د اوکراین د پولیس سره یو ځای کړي چې ناټو او متحدان یې اندېښمن کړي دي او له دې سره د لویدیځ او روسیې اړیکې هم خورا کړکېچن شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي د نړیوالو لخوا د دوی د حکومت د پرسمت نه پیژندلو په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخه نیولې ده. مولا محمد حسن اخون چې نن د افغانستان په اقتصادي کانفرنس کې خبرې کولې د دوی پر حکومت وضع شوي بندیزونه د بانکي زیرمې کنګل کېدل او د بهرنیو مرستو بندیدل د افغانستان د اوسني بد اقتصادي حالت اصلي لاملونه وبلل. له بلې خوا د ښاغلي اخون مرستیال عبدالسلام حنیفي وایي حکومت یې نه غواړي چې د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندویو بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز په بنسټیز ډول د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل غوښتونکي شوه. نور به له خپل خبریالو واورو. مهرباني.
د طالبانو حکومت نن په کابل کې د اقتصادي کانفرنس تر نوم لاندې یو غونډه جوړه کړې چې په کې یو شمېر نړیوالو بنسټونو او ترخواي د ملګرو ملتونو استازو او خصوصي سکتور استازي رابللي څو د اوسني اقتصادي ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون مني چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخ دی خو د لامل پر دوی بندیزونه او د افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمه بولي. د ښاغلي اخون په خبره د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخه نیولې او افغانان یې لا ډېر بې وزله کړي دي. د وویل
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو کې زموږ سره خلک همکاري وکړي خو دوی نور هم موږ وټکول. د دې پر ځای چې زموږ د مظلوم ولس پر ټپونو باندې ملهم کښي دوی مالګه په ودرول.
ښاغلی اخون په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو غواړي چې دوی د حکومت د رسمیت پیژندو لپاره لومړی ګام واخلي او نه باید د یو لوري تر اغیز لاندې راشي. پنځه میاشتې کېږي چې له طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د خواهی د رسمیت پیژندنې لپاره خپل شرایط هم وضع کړي. خو په دې پنځو میاشتو کې افغانستان د بشري او اقتصادي ناورین تر ټولو بدې مرحلې ته رسیدلی. هغه چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي لاملونه پر دوی بندیزونه او د بهرنیو مرستو بندیدل بولي. خغلی حنیفي وایي تیرو دوو لسیزو کې افغانستان سره بهرنۍ مرستې سیاسي وي او د نظام له بدلېدو سره بند شوي. د کلیوي خوا له نړیوالو د مرستو د دوام غوښتونکي دی خو وایي د افغانستان اقتصادي خپلواکي به د مرستندویانو د سیاسي شرایطو قربانی نکری. دو ویل
افغانستان پس از گذار از مشکلات کنونی همچنان به کمک های انکشافی نیاز خواهد داشت، اما ما باید در مورد کمک های انکشافی به شیوه متفاوت تری فکر کنیم. شرایط سیاسی و غیر واقعی دونرها قابل قبول نیست.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازی دیبرا لاینز چې د غونډې ته راغلی وایي لنډمهالې او بشري مرستې د دې هېواد لپاره د اقتصادي ستونزو بنسټیز حل نه دی او باید د افغانستان د اقتصاد د پښو درولو لپاره اساسي کارونه وشي. میرمن لاینز زیاته کړه دوی د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو او تر پای د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د لرې کولو په اړه هم نړیوال بحثونه پیل کړي، خو داسې مهال چې دا د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی وایي حکومت یې د یو اقتصادي محوره بهرني سیاست په لټه کې دی چې په افغانستان کې د پروژو د عملي کېدو لپاره زمینه برابره کړي. دغه خبره
بشري مرستې لنډمهاله ستونزې هوارولی شي، خو د دې لپاره چې افغانان پر خپلو پښو ودرېږي، د چا د اوږو بار او له هېواده وتلو ته اړ نه شي، پکار ده چې د ملي ځان بساینې لپاره د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدو ته لاره هواره کړو.
امیر خان متقی له نړۍ سره د خبرو له لارې د اختلافاتو په حل ټینګار کوي او زیاتوي نړیواله ټولنه د افغانستان د کنګل شوي او پیسو د ازادۍ لپاره کوښښ وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د یوې لارې موندلو لپاره غونډه جوړوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازي دیبرا لاینز په خبره شاید روان کال د افغانستان اقتصادي وده 40% نوره هم راکمه شي.
و امریدل چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د حکومت د پرسمیت نه پیژندو سره په افغانستان کې بهرنۍ پانګونې مخنی ولیدا. لکه چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسیدلی، تر اوسه څه باندې 15 میاشتې تیریږي چې حکومت هیڅ د نړۍ هیوادم په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او د غرض بشري وضعیت ورستر بلې خرابېږي. په تېر بیا اوس چې ژمی دی، په ډېرو سیمو کې هم د نړیوالو مرستندویو ټولنو له بېوزلو خلکو سره د مرستو لړۍ دوام لري. له یوې لنډې خبرتیا وروسته به په هلمند کې د خوارځواکو ماشومانو له وضعیت خبر شئ.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
په هلمند کې په خوارځواکۍ د ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د هلمند ولایتي روغتون مسؤلین وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې تر بل هر وخت اوس د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی، چې مهم لاملونه فقر او بېوزلي ده. له بلې خوا هغه کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي له نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې.
د هلمند په بوس روختون کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومان او میندې راټول سوي دي. په دې روختون کې یونیسیف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خوارځواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالی تر خوارځواکۍ رسولی وي. د 15 ماشومان مور و دیرش کلنه ګرانه یو له هغه میرمنو څخه ده چې خپل 2 کلن زوی تر 4 ساعته پلی مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکز را رسولی دی. دا مور وای زوی له شدید لوږې سره مخامخ دی او آن څو شپې په تشه ګیډه ویده سوی.
چې دا مواد نه خورم هم داسې نه وو والله که په لارې تلا سي والله که یې ګرځېده سي والله که یې خبرې کوله سي والله که یې نخ کېدله سي بس به کب ورځ بیې ژړل غاړې بیې ولې د مور شریه نسته چې ویخونه والله خو دغه مواد مواد وزل دی دغه مواد ورکوو دغه دغه ورکوو چې دغه مواد وات چې پیدا کړې نه کې.
ا نوریا بیا بل یو له هغه میندو څخه ده چې خپل یو کلن زوی یاد روغتون ته راوړي او په دغه روغتون کې بستر کړی دي. د دې زوی هم په خوارځواکۍ اخته دي او ازادي راډیو ته داسې وویل
کېږي خواګرځی کېږي شول یې تبه کېږي اول دوار یې بس نوژله ټوخله یې د نوژه او د ټوخاس یې بس کمه کمه تبه ورسره پیدا کړه د تبې سې عملونه پیدا کړه عملو سې قیام پیدا کړه اوس یو نیمه میاشت کېږي چې بستر دی بالا ګټه نه کوي. بس
د هلمند د بست ولایتي روغتون د ماشومانو د خوارځواکۍ د برخې مسؤول ډاکټر محمد داوود ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د تیرو وختونو په پرتله په ماشومانو کې ډیر سلنه خوارځواکۍ زیاته سوې ده او ورځ تر بلې دغه شمېر د زیاتېدو په حال کې دي.
د تیر کلونو په پرتله باندې داسې ویلی شو چې د اطفالو په بخش کې هغه ماشومان چې د 15 کالو څخه کم عمر ولري د سوی تغذیې کچه ډېره سوې ده. تقریبا په دې ډسمبر په تیر ډسمبر میاشت کې موږ 360 څخه بیا تر 380 مریضانه په بوس ولایتي روغتون د اطفالو په د سوی تغذیې په واټ کې داخلي بستر درلودله چې بعضې ماشومان جوړ شوي او بعضې رخصت شوي او بعضې وزن مور سره داخل د بستر دي. نو د خوارځواکۍ کچه چونکه یو د مرض علت دی د مرض د علت په اساس باندې د ژمي په موسم کې د خوارځواکۍ تعداد ډیریږي خو په مجموع کې ویلی شو چې د تیر کال په پرتله باندې زموږ د خوارځواکۍ ماشومانو کچه لوړه سوې ده.
ښاغلی محمد داوود وایي که چیرې په دغه ولایت کې له خوارځواکه ماشومانو او خوارځواکو میندو سره نړیوال مرستې ونه کړي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. په ورته وخت کې بیا په دغه روغتون کې د ماشومانو د څانګې یو بله ښځینه کارکوونکې چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ځکه په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی چې خلک له لوږې سره مخ دي. دا وایي بلې لتې په دغه ولایت کې د یو شمیر روغتیایي مرکزونو تړل کېده دي چې د نه امکاناتو له امله بند دي او د سیمې خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سږ کال شایي تر 22 لکو پورې افغان ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته سي چې د دغه سازمان په وینا له دې شمېر څخه 1 میلیون د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
ولسواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
او سم پاموکړی اقتصادي خبرونه ده.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن خنن په لومړنۍ ورځنۍ اقتصادي غونډه کې له نړیوالې ټولنې او امریکا څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی پانګه آزاد کړي. نوموړي په دې ناسته کې وویل چې کنګل شوی پیسې د نظامیانو لپاره نه بلکې د افغانانو لپاره باید آزاد شي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا غوښتنه وکړه چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. مولا محمد حسن خوند همداراز وویل که اقتصادي پروګرامونه په افغانستان کې په سم ډول عملي شي دا هیواد له اقتصادي اړخه په ځان بسیا کېدلی شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی هم دې ناستې ته وویل چې د اقتصادي ستونزو حل د طالبانو د حکومت لومړیتوب دی او د اقتصادي ودې لپاره به د هیواد په کرنې قانونو او بانکونو تمرکز وکړي. نوموړي پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې په سوداګریزو چارو کې به سیاسي مداخلې نه کیږي او کولای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلانو غوښتي چې پانګوالو هڅوي چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي. په هغه خبر پاڼه کې چې تېر ماښام د دې خونې لخوا خپره شوې راغلي دي چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن دا غوښتنه د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي د رئیس ته معرفي کولو په مهال وکړه. ښاغلي مومن د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د جنوبي حوزې او حتی د سیمې په اقتصادي وده کې مهمه او ګټوره بللې او ویلي دي چې د سوداګرو ستونزې باید حل شي چې د هغوی لپاره په دې ولایت کې د سوداګریزې راکړې ورکړې زمینه برابره شي. د صادراتو او وارداتو ستونزې له بانکونو د پیسو اخیستل او د ویزو اخیستل هغه ستونزې وې چې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لورې ورته اشاره وشوه او د حل غوښتنه یې وشوه. د ناست په پای کې ښاغلي یونس مومن د کندهار سوداګرو او پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې ستونزې به یې ژر حل شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او 95 پوله، یوه یورو 115 افغانۍ افغانۍ او څلور شپېته پوله، یو انګلیسي پاؤنډ یو سلو درې دېرش افغانۍ او اته پنځوس پوله، یو سعودي ریال شپږویشت افغانۍ او پنځوس پوله، زر ایراني تومانه درې افغانۍ او څلوېښت پوله، زر هندۍ کلدار یو زرو دوه سوه پنځه افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې پنځه سوه څلور شپېته افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه او ریاو سم یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن کیف ته ورسید. انټونی بلینکن په داسې وخت کې اوکراین ته تللی چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې هره شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. روسیه مخکې د اوکراین له پولیس سره پوځیان ځای پر ځای کړي وو او اوس د اوکراین یو ګابل ګاونډي بلاروس ته هم ځواکونه استولي دي. احمد چبر په سټډیو کې را سره دی، نور جزئیات به ترې واورو. مهرباني.
مننه. د اوکراین په پلازمینه کیف کې به لټاکلي مهال بیش سره سم انټونی بلینکن د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او یو شمېر نورو اوکراینی چارواکو سره خبرې وکړي. بیا به سبا برلین ته ولاړ شي او هلته د جرمني سربیره د فرانسې او برېټانیا له استازو سره خبرې کوي. تر دې څلور اړخیزې غونډې یوه ورځ وروسته به ښاغلی بلینکن په جنوا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. دغو دوو جګپوړو ډیپلوماتانو پرون په ټلیفون هم خبرې کړې وې. وروسته تر دې چې روسیې شاوخوا یو لک سرتیري د اوکراین له پولو سره ځای پر ځای کړل او په وروستیو ورځو کې بیلاروس ته ځواکونه واستول چې هلته بیړني تمرینات ترسره کړي، په لویدیځ کې د سخت کړکیچ په اړه اندېښنې زیات شوې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل چې وضعیت خورا کړکیچن دی او اوس په داسې یو حالت کې یو چې هره شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. وروسته تر دې چې روسیې د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، دا تر بل هر وخت لوار لمخه مهال بیش پرته د اوکراین له پولو سره د روسیې د ډیرو ځواکونو ځای پر ځای کېدل دي. په ورته وخت کې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل را په دې خوا د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ملاتړ کوي. د دې وسلوالو د جګړو په ترڅ کې تر اوسه تر 12,200 ډیر کسان وژل شوي دي. ماسکو دا خبره رد کړې ده چې پر اوکراین حمله کوي او ناټو یې تورنه کړې ده چې دا پلان لري چې اوکراین ته غړیتوب ورکړي او بیا هلته تهاجمي وسلې ځای پر ځای کړي. په واشنگتن کې اوس دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې پر اوکراین شایي روسیه د بیلاروس له لارې حمله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي ډیپلومات خبر ورکړ چې په بیلاروس ته روسي ځواکونه په غیر عادي ډول تللي دي او د پوځي تمریناتو خبره نه ده. د ډیپلوماټ چې د نوم د نه اخیستو په شرط خبرې کولې، دا هم وویل چې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لا هم په دې باور دی چې ډیپلوماسي نه ده مړه.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422112 23 43.
شمېره یو ځل بیا واورئ.
00 20 22 11 23 23.
د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف مسؤلین وایي په افغانستان کې د له 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو ضد د واکسین د کمپاینونو په ترسره کولو سره به چې 15 کال پلان شوي دي د پولیو ناروغي له افغانستان نه ورکه شي. د روان 2022 کال د ماشومانو د ګوزن د پولیو لومړنی کمپاین له تیرو درې ورځو راهیسې په څو محدودو ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې پیل شوی دی. روغتیاپالان وایي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به 9,900,000 ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. نور په دې راپور کې
د یونیسف په دفتر کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سعید ازادي راډیو ته وویل
پولیو کوم کمپاین چې فعلاً جریان لري دا په افغانستان کې په 2022 کال کې لومړی کمپاین دی چې د ټول هیواد په کچه تطبیقیږي تر څو 9.9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین څاڅکي ورکړل شي.
رسنیو ته لیږل شوې موندنې دا هم ښیي چې د 2021 کال تر نومبر میاشتې پورې 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کلونو کم دي د پولیو ضد واکسین شوي دي. د روان کال په ډسمبر میاشت کې له 5 کلونو کم عمره 8 میلیونه ماشومان واکسین شول. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې د پولیو ضد واکسین شویو ماشومانو شمیر 2.6 میلیونه ته رسیږي. د یونیسف په یو راپور کې چې رسنیو ته لیږلی ویل شوي چې افغانستان په 2021 کال کې د پولیو تر ټولو کمې پیښې درلودلې چې یوازې یوه پیښه په غزنی او درې په کندوز کې ثبت شوي چې په دې سره په افغانستان کې د دغه ویروس د لمنځه وړلو هیله له ځان سره لري. د یونیسف د اعلامیې په یوه برخه کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د دفتر د مشر ډاکټر ډاپینګ په حواله ویل شوي موږ د 2021 کال له پیل سره افغانستان کې د پولیو د ختمولو تر ټولو ښه چانس لرو. هغه زیاته کړه دې هدف ته د رسیدو لپاره په 2021 کال کې د واکسین 15 نور کمپاینونه پلان شوي دي. د هغه په خبره دا کمپاینونه باید په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د صفر کېدو سره پای ته ورسیږي. په همدې حال کې په یونیسف کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سعید ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د پولیو ویروس لمنځه وړلو ته نږدې شوی دی. د ښاغلي سعید په خبره په افغانستان کې د یونیسف استازی الیس اکوانگا ویلي چې یونیسف ژمن دی په افغانستان کې ټول ماشومان د واکسین د لارې د پولیو او نورو مخنیوي وړ ناروغیو څخه په واکسین سره خوندي وساتي. په خبره یې چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو واکسین د رسولو لپاره باید هڅې زیاتې سي. د تیر حکومت د عام روغتیا وزارت لخوا په وروستیو کلونو کې یوه اندېښنه روغتیایي کارکوونکو ته د اجازې نشتوالی او حتی د وسلوالو ډلو لخوا د هغوی ګواښونه وه چې په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو د زیاتېدو یو لامل بلل کېږي. خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر هشپر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به له امنیتي اندېښنو پرته ترسره سي.
د پولیو کمپاین لومړی پړاو پرون دوشنبه د جنوري 10 پیل او د جنوري تر 6 پورې به دوام وکړي. په دغه کمپاین کې نږدې 9.5 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کالو څخه کم دي په 10 ولایتونو کې به واکسین ترلاسه کړي. خو بامیان، دایکندي او غور ولایتونه د سړو هوا او د واورې دورښت په خاطر په دې کمپاین کې شامل نه دي.
یونیسف له ښکېلو اړخونو او خلکو څخه غوښتنه کوي چې د دې کمپاین د بریالي پیل کېدو لپاره د سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو په خوندیتوب کې ورسره مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
وروره دا کله نړیوالې مرستې چې راځي دغه طالبان لاسوهنه پکې کوي. خوار او غریب ته خپل شی پوره نه رسېږي. دوی چې خوار او غریب ورته په یوه کوټ او په دوو شړیو خطابات یا په یوه بوجۍ وړو خطابات نو موږ غواړو د لوړو مقاماتو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې هر کم مشکل خلک چې دي، لیدلې خلک دي چې دي د افغانستان، هغو ته هر یو ته خپل حق پوره ورسېږي. او کم دفترو والا چې دي یا مامورین دي یا د طالبانو خلک دي، په دغه مرستو کې ډېره لاسوهنه کوي. ولس ته سم نمایي شی لا نه رسېږي. ګرد دوی خپل په کار کوي، کنجانو ته کوي او نم مانا په نامه د خوارو د غریب راځي. ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه. تر لوړو مقامات پورې زموږ آواز ورسېږي. السلام علیکم.
د غزنی ولایت جابند ولسوالۍ د سره په تماس کې یم. په دې هیله چې ما ته غام نه شرقیه دلته داسې خلک شته چې کې د یوې ورځې وړه کور کې نه لري. داسې خلک شته چې په یو کور کې 2 نفر مرستې واخیستلی. په دې هیله چې ما ته غام نه شرقیه او دا مرستې نکه څنګه په ترتیب باندې وویشي. وسلام.
محمد ارمانی خبره کوم. د کندي ولایت ولسوالۍ د خلک زمون په مخابراتي شبکې کور څه ډېر تازه دي. دستري شبکه کار نه کوي. په ټول زموږ ولسوالۍ کې بیا ولا خلاص دي او نه ساده دي. سیمه هم یو ځای په تنظیم کې ولا راغله. زمون ډېر مستري دي. زمون د امارت صدا غوښتنه کوو بیا د مخابراتي شبکې څه د رسیدنو د کار کوونکو څه د زمون منځکې ته خبره برابره کړي. دغه خاده څه او تراتور کې بل خاده وکړي. زمون ولسوالۍ زره درې زره کور دي او ان تن دې هغه یو ځای په شبکې باندې کار نه کوي. زمون د امارت سلیل و ساو در مخابراتی شبکی هم سلیل و ساو در ولایت هم سلیل و ساو در گوشتن سلیل و در مخابراتی شبکی رستمی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
با په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس به اسدالله لودین ته غوږ شو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. میشل باشلی دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې ځانګړې غونډې ته وکړې چې د ناروې په بلنه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بحث لپاره جوړه شوې وه. د کارګرانو نړیوال سازمان آیل او وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 500,000 زیات افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتونو اړوند سازمان ټولو وګړو ته د معیاري او مناسب کار د برابرولو هڅه کوي. طالبانو له مرستندو یا موسسو وغوښتل چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې طالبان وایي چې دوی هم له دې کسانو سره څه اندازه نقدي مرسته کړې ده. په بدخشان ولایت کې برفکوچ درې کسان وژلي دي. تر 19 کلنو کم عمر افغان کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې پرون ناوخته پاپا نیوګینی لوبډلې ته د 150 منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبې په ورځ به له زیمبابوې سره مسابقه وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړی چې هر شیبه ممکن روسیا پر اوکراین برید وکړي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لغوه کړی دی.
ځینې ادارې چې په مختلفو ډول باندې د مختلفو مسایلو لپاره جوړې شوې وي هغه د تشکیلاتي فلسوب له عمله څخه او یا هم له دې عمله چې اوس اړتیا ورته نه لیدل کېږي کارونه متوقف شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکز تړل شوی دی.
په دې اخره کې کورنۍ تداوی پروګرام مخته وړو چې بد وختانه داخل بستر خدمات چې دي زموږ توقف دي.
د استاد ګل اجان په نوم له یو ورزشکار سره مرکه لرو.
هم دا اوس فعلاً ما دغه ورزش شروع کړی د ست زمانه یادیږي چې زه کور کې پریوتی یم او زه مریض شوی اوسم.
د حیا خان په نوم یو سپینګیری وایي چې د زوی د احتیاط او جنجالونو له امله د زړه تکلیف راته پیدا شوی دی.
کور کې جنجال کې پیسې په زور غواړي، د مور نه غواړي، د خور نه غواړي، نور د ستن تر اوسه کنه چې مونږ یې ځان پورې پکو کړی یا دا وله یا ځان وله بس.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پورې ډرامه لرو.
ته یو اړ کېنا زوی یو ضرور خبره درته کوم.
څنګه خبره ده؟
خبره ده چې شریفه نور ساسي کړه نزي.
اوهو ولې ناراضي؟
اوس د خبرونې لمړی مطلب ترازو. د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لغوه کړی دی. له نشي موادو سره د مبارزې مرکز په خواني کارکونکو وایي 15 میاشتې کیږي چې دوی معاشونه نه دی اخیستي او د دې مرکز د لغوه کولو له عمله برخلیک نه دی معلوم. دوی وایي چې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي ځکه د نشي موادو هغه قاچاقونکي چې د دې مرکز لخوا محکوم سیوی د مخکینی حکومت له نسکورې دو سره له زندانونو څخه آزاد سیوی او اوس دوی تهدیدوي. د طالبانو حکومت وایي چې په پخوانی حکومت کې داسې ادارې هم تشکیل سوي وي چې اوس اړتیا نه ورته لیدل کیږي. له همدې امله لغوه سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1940 شمسي کال کې جوړ شو. په دې مرکز کې له نشي موادو سره د مبارزې ابتدایي او استیناف اختصاصي محکمې، اختصاصي څارنوالي او تورونو کسانو لپاره توقف خانه شامله وه چې هر کال به یې د نشي موادو لسګونو قاچاقونکي محاکمه کول. اوس د دې مرکز کارکوونکي ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لغوه کړی دی. د دې مرکز دوه کارکوونکو چې نه یې غوښته نمونه یاد سي ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې کېږي چې معاشونه یې نه دي اخیستي او د دې مرکز په لغوه کولو سره له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
په پاساس دغه تعهدات څو تیر نظام لارو د دنیا ته مونږ ځانګړی محکمه لرو دلته مواد مقدر اوس فعلاً په اماراتو تشکیل سه هغه سوی ده دغه محکمه لغوه کړې ده هغه پخواني کارکوونکي سه ده عدلي او قضایي ارګان په دې محاکمو کې کار کوو اکثریت امنیتي مشکلات خلک راخوړ شوي دي مابسونه کوروب سه ورځي تهدیدي مرګ باندې ډېر بد چلند دو خلکو سره کېږي
زه د استیناف د مواد مخدر د محکمې یو اداري کارکوونکی یم من تقریبا د ابتدایي او د استیناف محکمې د مواد مخدر سرجمه 15 نفر مامورین او لقضات سره له هغه وخت ته امارت اسلامي حاکم شو او من تر اوسه پورې معاش نه دی اخیستی او موږ څو کره ته مراجعه وکړه سترې محکمې ته هغوی موږ ته وویل چې تاسې محکمه ملغا سوې ده تاسو د معاش مستحق نه کېږي په یو ډېر بد بې سرنوشتي کې قرار لرو او ضمناً امنیتي تهدیدات سره ډېر مخامخ یو
د روان شمسي کال په لومړیو میاشتو کې د مخکني حکومت د زندانونو ادارې د شمېرو له مخې په پلچرخي زندان کې نږدې 1000 زندانیان ساتل کېدل چې په سلو کې 150 د نشې موادو قاچاقونکي وه خو پر کابل ښار د طالبانو له واکمنۍ سره سم دا ټول زندانیان آزاد شول د نشي موارو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز یو پخوانی کارکوونکي چې خپل مستعار نوم احمد شي وایي له زندان څخه آزاد شوي قاچاقونکي د تلیفوني پیغامونو او تلیفوني اړیکو له لارې دوی تهدیدوي
پنځه میاشتې کېږي چې معاش مو نه دی اخیستی موږ د آزاد شویو مجرمینو له امله له امنیتي ستونزو سره مخ یو ډارېږو د هغو خلکو لخوا شکنجه نسو چې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي او محکوم شوي وو موږ ډېر ویری
د طالبانو حکومت څو ورځې مخکې د ځینو ادارو د لغوه کولو او عادي او قضایي ادارو د ځینو کارکوونکو د ګوښه کولو په اړه وویل چې د دې ادارو کارکوونکي پخوا په فساد ککړ وو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی وایي چې ځینې ادارې پړسېدلې او فعالیت یې اړتیا نه وه له همدې امله لغوه سوي دي
په تیر کې ځینې ادارې په مختلفي ډول باندې د مختلفي مسایلو لپاره جوړې شوې وې هغوی د تشکیلاتي پرسوب له امله ځخه او یا هم له دې امله چې اوس اړتیا ورته نه لیدل کېږي کارونه یې متوقف شوي دي ولیکه بیا هم احیانا اړتیا ورته پېښه شي بېرته هم ایجاد کېدلی شي او احیا کېدلی شي
د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې له پیل څخه د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سره مالي او تخنیکي مرستې کولې د افغانستان بیا رغونې د څار مرکزي بنسټ یاسیکار په 2000 میلادي کال کې له افغانستان څخه زده شوي درسونه په نوم یو راپور خپور کړ په دې راپور کې راغلي و چې د امریکا متحده ایالاتونو له مرستو پرته د افغانستان دولت د مرکز فعاله نشي ساتلی ځکه چې د دې مرکز فعالیتونه ډېر لګښت غواړي
آیا پوهیدل است چې انځورګری یا نقاشي نشو څخه د مخنیوي په برخه کې څه نقش لري؟ په دې اړه به د یو انځورګر اقبال احمد خبري واورو.
انځورګری چې ده هغه د خلکو له نشه یي توکو څخه د راګرځولو په برخه کې ډیره مهمه ونډه لري. لومړی خو هغه څوک سي خپل انځورګری یا انځورګری کوي هغه تر ډیره حد د خپل په انځورګری باندې معتاد وي ضرورت دی ته نه لري چې له نورو د شیانو چې د صحت ضرر ورسي د غم یا هم د مشکلاتو پر وخت له هغه څخه استفاده وکړي د نشې په مقابل کې کوم مخالفت چې دی لري په تصویر یې بدل کړي او نور ټولنې ته وړاندې کې هغوی وګوري دې سره هغوی د دې له ضررونو څخه په تصویري لحاظ باندې پوهیږي هغه عام خلک ټول ویني که څوک ریړۍ چلوي هم ویني که موټر چلوي هم ویني که پیاده ده هم ویني او له دې څخه د یتمن یو څه لاسته راوړی شي او که یو څه لاسته رانوړي په وجود کې حس کوي سي دا خو ولا ضرر ده یو څه په یادوي مثلا ځینې انځورګران وي مثلا یو انځورګر ولاړیږي انځورګری کوي انسان د سګریټ په جامه کې رسمي سینم بدن یې سوی ده اوس دلته په لیدونکو پورې اړه لري سي څوک کوم هدف ځینی اخی ممکن ځینې اقتصادي هدف ځینی واخیستي نشه یي توکي پر اقتصاد ډیر ژور اغیز لري ځینې ورڅخه صحیح مفهوم واخلي سي دا پر صحت ډیر ژور اغیز لري ځینې بیا له فکری لحاظ ځینې له طبي لحاظ دغسې مختلف فکرونه ایسي د هر چا چې څومره فکر کار کوي څومره یې تر هغه حده پورې ده ته اجازه وي چې دی ورڅخه مفهوم واخلي
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونی درنو اوریدونکو اوس په دیاړه راپور لرو چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د بسترې کېدلو خدمات بند شوي دي. د دې مرکز چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د مالی او تخنیکي امکاناتو د نه درلودلو له امله د معتادینو د بسترې کېدلو خدمات بند شوي او اوس مهال د معتادینو درملنه د هغوی په کورونو کې کوي. په کونړ کې یو شمېر معتادین د دې مرکز د تړلو له امله اندېښمن دي. د دې معتادینو د کورنۍ غړي وایي د معتادینو د پالنې او څارنې په برخه کې د نه پوهېدلو له امله نشي کولی چې په کور کې د هغوی درملنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په کونړ ولایت کې د معتادینو شل بستریز روغتیایي مرکز په 1391 شمسي کال کې جوړ شو. دا روغتیایي مرکز چې پخوانی حکومت جوړ کړی، ځینې مالی او تخنیکي لګښتونه یې د نړیوالو مرستندوی ادارو لخوا ورکول کېدل. د دې مرکز چارواکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې د درملو او تخنیکي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او 15 میاشتې کېږي چې کارکوونکو یې معاشونه هم نه دي اخیستي. په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز مشر ډاکټر اجمل فضلي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه باید د بسترې شویو ناروغانو د خدماتو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
د اخره کې کورنۍ تداوی پروګرام مختوړو چې بد وختانه داخل بستر خدمات چې دیز من توقف دي په دې حق لاندې د ګړو مقامات د عامه روغتیا وزارت په ساته باندې من غواړو چې اسلامي امارات چارواکي کومک او همکاري وکړي چې برته د غته احتیاط د درملنې سیستم په قودريږي. په بین المللي ډونرانو باندې غږ کوو چې دغه د احتیاط د درملنې پروګرام ته وګور کړي او برته یې کما په سابق په قودروي.
موږ وغوښتل چې د دې موضوع په اړه د عامې روغتیا وزارت له چارواکو نظر هم وپوښتو، خو زموږ له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم د دې وزارت ویان زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شو. دوه معتادین چې مخکې په دې مرکز کې درملنه شوې وایي که څه هم په کورونو کې د دوی درملنه کېږي، خو دا ډول درملنه ګټوره نه ده. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې په کور کې د معتاد درملنه هغه وخت ګټوره ده چې د کورنۍ غړي د معتاد په پالنه او څارنه کې مهارت ولري او په دې برخه کې پوهاوی ورکول شوی وي. په کونړ ولایت کې د عبدالله په نوم یو مدني فعال وایي چې د دې مرکز له تړلو سره د معتادینو د درملنې خدمات درېدلي او د کونړ په مرکز کې معتادین یو ځل بیا ډېر شوي دي.
مخکې د معتادینو شفاخانه چې وه په کونړ کې فعالیت کولو، نو زمونږ د ټولنې دغه قشر چې و دغه به پکې تداوي کولو، خو ښه مرغه چې دغه خلک به ښه پکې تداوي کېدل او بېرته به ټولنې ته اصلاح راتلل. خو په نږدې ورځو کې دغه شفاخانه بنده شوې ده او زمونږ دغه قشر چې دی له یو ډول ستونزو سره مخ دی، یعنی چې نشې ته مخه کړې ده، هغه فیصدي چې ده بېرته جګه شوې ده. نو موږ د اوسني نظام څخه غواړو چې دغه روغتون بېرته پرانیزي او د مریضانو تداوي وکړي.
د طالبانو تر اوسنی حکومت مخکې د افغانستان په 33 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 43 روغتیایي مرکزونه فعال وو، خو د پخوانی حکومت له نسکورېدو او له افغانستان څخه د بهرنیو مرستندویه ادارو له وتلو سره سم د معتادینو د درملنې ډېری روغتیایي مرکزونه له مالی او تخنیکي ستونزو سره مخ شوي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
درنو اوریدونکو، تا تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې د ورزش پر مهال د انسان بدن د ډوپامین په نوم یو ډول ماده تولیدوي چې انسان خوښ ساتي او دې ته اړ نه وي چې د نشو په وسیله موقتی او دروغجنې خوشحالۍ ته پناه یوسي. دا چې ورزش ولې د نشو مخه نیسي او معتادین څنګه ورزش ته مخه کولای شي، په دې اړه مو د ګلاجان استاد په نوم له یوه ورزشکار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې څه ډول ورزش کوي.
زما خو 14 کاله د ورزش کېږي، بوکس مې کړی دی، فوټبال مې یو 8 کاله کړی، ټوټل ورزش زما 13 کې شوی دی، باډی بلډر 13 کې. 2019 کې م آسیا قهرمان هم شوم او په 2016 کې نو دویم قهرمان هم د کابل.
آیا کومه نشه دې کړې یا نشې ته دې زړه کی؟
نشه خو مې ډېر دوستانو نشې کړې دي، ورسره ناشوې ما یو نشه مې نه دا کړې، خالي ورزش شوقي وم. خو یانه ډېر دوستانو راته ویل چې یو دودو که یا دوه دودو که داسې ورزش ته څه ضرر نه رسي، خو موږ ته معلوم وو، موږ استادانو موږ ته معلوم وو په دې چې که سړی نشه کوي نو هغه دغه ورزش زموږ ورزش هېڅ مخکې وړی نه شي.
ډاکټران هم وایي او ورزشکاران هم وایي چې نشه او ورزش دواړه نه سره کیږي. ولې نشه د ورزش مخه نیسي یا ورزش د نشې مخه نیسي؟
نشه د ورزش په دې مخه نیسي چې مثلا هغه محتاج دی، هغه کمزور دی، هغه دغه زموږ ورزش مخکې نه شوړی، چې ډېر کوشش وکړي یو ورځې دوه ورځې یو هفته پس بېرته ځان دغه کوي، هغه بیا هماغه خپل نشه یي دغې ته مخکې وړی شي، هغه دومره توانۍ نه لري چې مثلا هغه دایمي راشي او دغه ورزش مخکې یوسي. دا قوت غواړي، دا خوراک غواړي، چې د دې ته دا خوراک نه وسي هغه نشي کولای چې مثلا دغه ورزش مخکې یوسي.
ورزش ولې د نشې مخه نیسي؟ د دې علت څه؟
کلب ته چې څوک مثلا راځي دا یو خوشحالي ورکوي چې باید دغه ورزش باید زه مخکې ویسم.
آیا د څوک پیژنې چې د نشو له امله ورزش ځینې پاتې سوی وي او ډېر کمزوری سوی وي؟
ما خپله پارټنر وم، ورزش مې کولو ورسره، یعنی یو دمې 15 میاشتې سړی لاړو، 15 میاشتې بعد چې را چکر شو راغې چې ومې کتو هغه په موادو مخدر باندې اخته شوی و، خو چې هغه منګه وکتو هغې صحت داسې شوی و چې نور صحیح معاون نه پیژندو. نو ما ورته وویل چې دا ولې داسې کار دې کړی وای، ولا ورزش هم پرېښه و، بس دغسې هلکانو سره کېناسو، بس دغه نشه موږ دې هلته ورسولو.
ډاکټران وایي چې ورزش د خوشحالۍ سبب کېږي، دا خبره څومره سمه ده؟ آیا ته هم د ورزش له امله د خوشحالۍ احساس کوې؟
99% پورې د ډاکټر خبره حقیقت ده، چې یو انسان مریض وسي باید ورزش وکړي، صحتمند ځان وساتي، ښه خوړو ته ضرورت لري، همدا استادان هم همدغه تقاضا لري چې ورزش باید سړی مخکې ویسي چې د مریضتیا او د دغې نه شا ورته کړي. همدا اوس فعلا ما دغه ورزش شروع کړی، داسې زما نه یادېږي چې زه کور کې پرېوتی یم او زه مریض شوی اوسم. عمر مې دی 23 دی، زه داسې احساس کوم چې زه همدا اوس هم 40 یم، زه داسې یو جذبه او ځواني دغه لرم چې دغې خبره چې زه ورزش ته کلب ته کله راننوزم او زه دغه ورزش کوم، یاران دوستان ګورم، زه نورم تشویقېږم، زما ذهنیت او دغه ټول په خوشحالۍ تبدیلېږي.
کیسه راته وکړه، داسې څوک پیژنې چې پخوا یې نشه کوله خو د ورزش په شروع کولو سره یې نشه ځینې پاتې سوي وي؟
زه خو یو کلب کارتینو کې لرم، یو ارزان قیمت کې لرم، دغه پرونم زه ورسره ناشوې ما، هغه یعنی داسې عمل لرودو چین ما ورته وویل چې تا خو وادم کړی مال ته څوک د موادو مخدر نه شا ورته که ته دغه ورزش مخکې یوسه زه درسره یم. باور که یو نیمه میاشت ما په دې ورزش وکړو نو دغه سړی ما ډېر د عمل نه بچ کړی، دغه اوس فعلنم ورزش کوي، روغ شو، د دې کورنۍ دغه ټول ما ته دعا کوي. دا د ویاړ خبره ده چې زه یو عملي کس، زه یو ورزشکار ته نه جوړ کوم. دغه یو نیمه میاشت کې صدرته یم چې 9 کیلو دې وزن اغسته، دغه سړی چور د مواد مخدر ته شاورده کړي، اوس دغه ورزش ته باور که هغه د زر په خوراکي نو کولای شي وای کنه چې مخکې ما دغه کار کو، زما خوراک نو دغه نو زه دغه هم خراب کړم، زه مواد مخدر هم خراب کړم، نو هغه اوس کولای شي چې دغه را روان کال ته مسابقو ته هم زه ودروم.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغلې.
اوه دا یې وینځه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ سپینګری حیا خان چې په کابل ښار کې رکشه چلوي وایي له دې لارې ګټلې پیسې معتاد زوی پر نشو ورکوي. دی زیاتوي چې د زوی د اعتیاد او جنجالونو له امله د زړه تکلیف ورته پیدا شوی دی. دا چې حیا خان د خپل معتاد زوی له لاسه نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
دا مې زوی ده او په پاکستان کې اوسېدو. دا مې یو هلک سره کړی او پاکستاني سره دی. دا د پیپونو کار کاوه، دا سنیټری پیپونو کار یې کاوه، هغه سره مې کړی و. خو چې ته نه خبرېدم، دوه درې میاشتې پس دی په پوډرو راغلی و. بیا مې راوس جلال آباد کې مې بستر کړه جوړ تیار سه. د دې ځنه مې چې بېرته بوته هلته یو څه موده صحیح و، بیا په پوډرو باندې راغله. بیا مې د هغې ځنه کډه رابار کړه، افغانستان ته راغلو. افغانستان کې یو کال پورې ښه صحیح سم دم وکړه او بل روړې ده بکسونه جوړی، هغه سره کار کاوه. بکسونو کار یې ښه یاد ده. بس آخر دغه شیاسو چې د کور د لانجو د خاطر بیا په پوډرو باندې راغی. ده به کېږي دو دو نیم درې کاله بیا کېږي. څه مخکې سم دم سړی او سم پهلوان هلک و، اوس یې حالات وګوره په هغه حال ده نه، بس بېخي ګډوډ کړی ده. کور کې جنجال کوي، پیسې په زوره غواړي، د مور نه غواړي، د خور نه غواړي، ورونو سره جنګ کوي، ما سره جنګ کوي. نور داسې تنګ ته راوستي وو که نه چې مونږ یې ځان پورې پکو کړي یا دا وولو یا ځان وولو. بس قلبي تکلیف هم لرم، زه په دې حال کې رشکه چلوم. هغې باندې سل یو نیم سل روپۍ ګټم، هغې مور ته ورکړم چې په دې سبزي یا چې کور ته سودا مودا راوړه، دای ته نه واخلي، هغې باندې ځان ته نشه راوړي. دا دوه سوه دوه نیم سوه روپو د ورځې پوډرس کې ما خو درې پیرې دا داخل کړی ده. کار یې نشته، را ټوله ورځ روزګار ګرځي، مجبور ده بېرته یې دغه شي ته مخه را واوړي. ادیالي څه نه چې هغه مور ته نه پیدا کېږي، ټوله ورځ په کور کې جنګونه کوي، مور ته کنځا کوي، خور ته کنځا کوي، ورېندار ته کنځا کوي، ورور ته کنځا کوي. پرون شپه هم د ورور سره جنګ و، یو بل پسې چوګان راغستي. زه اولادونه بدنامه کړی یم چې خپل ورور هم راسره د سلو روپو کومه کم نه کوي، وایي تا زامن پوډرې دي، موږ کره د سلو روپو درک نه لګېږي. کور کې اوس لاړشه راسره، په خدای قسم ده که د کور کې م جوړو درک لګېږي. یو بل زوی مې دغه رشکه چلی، هغه که ماښام سلو ګټي کوي، یو نیم سلو ګټي دي، هغې وړه راغستې ایره وړي کور ته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جاوید میرمن د پلار کره په میلمستیا تللی وي، خو کله چې جاوید د خسر کره ځي چې خپله میرمن کور ته بوځي، نو خواښې یې ورته وایي میرمن یې نه غواړي تر دې وروسته له ده سره ګډ ژوند وکړي. د دې خبرې په اورېدو جاوید ته سخت درد ورځي او خواښې ته اختار ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپله ښځه بیایي. دا چې د جاوید میرمن ولې نه غواړي له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زوی مې دې الله راولي.
الله مې دې ښه درولي.
راځه زویا په دغه توشکه کښېنه.
نه مورې، زم چې ناوخته دی، شریفې ته ووایه چې ژر غوټه ټوله کړي چې کور ته ځو.
ته یوارې کښېنه زویه، یوه ضرور خبره درته کوم.
څنګه خبره ده؟
خبره دا ده چې شریفه نور ستاسې کره نه ځي.
اوهو، ولې نه راځي؟ همدومره مېلمستیا یې بس ده، دوی میاشتې وشولې.
نوره شریفه په دې کور کې مېلمنه نه ده، دا یې د پلار کور دی، په دې کور کې به اوسي.
مورکۍ پوهېږې چې ته څه وایې؟ شریفه زما مېرمن ده، باید خپل کور ته یې بوزم.
زویا، خبرې نیک کرارې کوه چې ګاونډیان یې وانه وړي. زه به دې په اصلي خبره پوه کړم.
ښه وایه.
ښځه م خپل حقونه لري، او ته اوس پوډر سوی او هغه حقونه یې نه سې ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې لا کړې وه، خو ما له شرمه تا ته نه ویل. دا ولې په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وای، یوه ښځه زه یم، یوه ښځه دای دی، میړه او میرمن داسې دي.
ښه، تاسو په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ؟ ها،
مو یې نه درڅخه ګرځوو. شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي. زویا، ته خو پوهیږي چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري. که ته یې هغه حق ورنه کې دا حق لري چې ستا څخه طلاق واخلي. دا خو م انسان نه ده، څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړي وي.
ښه چې داسې ده نو زه ځم.
ته ودرېږه زویه، یوه بله خبره هم درته کوم.
ښه وایه.
د شریفې پلاره ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې، یا به د پوډرو نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاقوې.
څه شی طلاق؟ طلاق خو بیخي نه ورکوم.
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدې.
نشه زما خپل کار دی، که یې کوم که یې پرېږدم.
چې داسې نه کوې نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو. تا ته به څومره صبر وکړې؟ بس دی، پنځه کاله یې په همدې سخت ژوند کې درسره تېر کړه. نور خو دا هم ځوانه ښځه ده، ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاته یې.
نو بې له طلاق بله لاره نشته؟
ګوره زویه، ما خو درته وویل چې بله لار یې دا ده چې نشه پرېږدې. خلک خبرې راپسې کوي، وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي. بد کار دی، خلک خبرې راپسې کوي او رنګ مو بدیږي.
داسې خو چټي خبرې دي. زه اوس لاړم، زه به وګورم چې تاسې څنګه زما څخه خپله ښځه ګرځوئ. ماتم جاوید وای جاوید.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
و علیکم سلام. راځه خوري پر دغه چوکۍ کېنه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
و علیکم سلام لوري، راځه تم پر دغه بل چوکۍ کېنه.
ډاکټر صاحب، موږ هم د څه لپاره راغوښتي یو؟
ستاسو لپاره یو زیری لرم.
د څه شي زیری دی ډاکټر صاحب؟
اوس به یو وینې، ته ودرېږه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
و علیکم سلام. اغه ځوان راولګه چې ما درته ویلی وو
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب، ژره راته وایا د چی شي زی غیدای؟
زی ولی درته وایم، خپل به ویني.
السلام علیکم ورکه، ستړی مشه.
ته جاوید دی؟
هو مورکه، زه جاوید یم.
وای زویا قربان دي شم، ترشه چې خپل لیکم.
السلام علیکم جاویدا.
وعلیکم سلام شریفه جان، ستړی مشی، څنګه یې؟ خی
هو شکر خیما.
زویا د څو میاشتې چیرې وې او څومره ښکلی او تازه شوی یې؟
جانې دا کیسه به زه درته وکم چې جاوید ولې دومره ښکلی او تازه شوی.
ښه ده ډاکټر صاحب، کیسه راته وکه.
جاوید جان شفاخانې ته راغی، ویل یې زه غواړم چې علاج مې وکم. مونږ هم څو میاشتې په شفاخانه کې بستري که شکر ده د روغ او جوړ شو.
الهی شکر دی چې جوړ شو.
دی اوس د پخوا په شان جوړ دی، هر کار کولی شي. ته ورته وګوره، داسې ګلالی او تازه ښکاري لکه زوم.
رښتیا چې مخ ښکلی او تازه شوی دی، اول مې هیڅ ونه پېژنده.
ګوره جانۍ، له ده سره و په کور کې ښه ګزاره کوئ، خوشحاله به یې ساتئ.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، دا خو زما زوم دی او دای میرمن. پخوا هم په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی، اوس هم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ، نور به د ټیلیفون له لارې د جاوید جان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، راځه زویه چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکۍ. زو شریفه جانې؟
بلې جاوید جانه.
ستا د پلار کره ځو که زمونږ کره؟
نه، نور زما د پلار کره څه کوو، زما او ستا کور ته ځو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه سمه ده، درځئ چې ځو له خیره سره.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.